په خوست کې لا په خوانه ډېر درنې ادبي فرهنګي سټي وي. خو زه باید دومره وایم چې یا د وخت اړتیا داسې وه چې د دوی فعالیتونه په مرکز پورې او یازي نور ولایتونو پورې محدود وو، لبه د شامته چې په هغه وخت کې دوی په خوست کې د کومې ادبي فرهنګي کړۍ زنځیر ونه شرنګاوه. د نوې مرحلې په رامنځته تګ سره چې دلته د بیان ازادۍ او د مطبوعاتو ازادي همداشان د اجتماعي سازمانونو یا ټولنیزو سازمانونو د ایجاد لپاره هم زمینه برابره شوه، هم په قانون کې ورته ازادي ورکړل شوه. دلته پرله پسې ادبي ټولنې جوړې شوې چې لومړنۍ ادبي ټولنه په دې نوي دور کې د محمد صدیق پسرلي ادبي ټولنه چې په لکڼو کې جوړه شوه، د هغې نه وروسته څربند ادبي ټولنه، عبدالباري جهاني ټولنه مثلا په آزاد ادبي کاروان، نورې په بېلابېلو سیمو کې دا ټولنې را جوړې شوې. اوس په خوست کې د کمیت لپاره ټولنې ډېرې زیاتې دي، په کیفي لحاظ هم ټولنې شته، خو لکه څه ډول چې اړتیا ده، لکه څه ډول چې تمه ده، باید هماغسې کار هم وکړي. دا ادبي کلتوري ټولنې په بېلابېلو وختونو کې ځینې کلنۍ، ځینې شپږ میاشتنۍ، ځینې درې میاشتنۍ، ځینې میاشتنۍ او ځینې اونیزې غونډې جوړوي، هغه که د شعر غونډه ده، هغه که د ادبي درسونو غونډه ده.
انګر صاحب، که دا راته ووایي چې د دغو ټولنو یا د دغو ادبي هنري ټولنو اغېز په خوست څه دی؟
په خوست باندې اغېز دا دی له څو اړخونو نه، زه درته اول دا چې د ادبیاتو سره د دوی اشنایي زیاته شوې ده. یو وخت کې دلته په خوست کې د ګوتو په شمار څو کسان وو چې لږ تر لږه خپله ژبه باندې لیکنه کولای شوه. اوس الحمدلله ډېرو ځوانانو پښتو ژبه یاده کړې ده، یعنی خپله مورنۍ ژبه، د دې صرف نحوه، د دې ګرامر او د دې د اصلاحاتو سره اشنا شوي دي، چې دا ډېره لویه خبره ده. بله خبره دا ده چې خوست یې د هیواد په کچه د یوې ادبي فرهنګي حوزې په حیث ځلوله دی. دوی د هیواد د بېلابېلو ولایتونو، البته د کوزي پښتونخوا او د سویلي پښتونخوا او نورو چې په نړۍ کې څومره پښتني او افغاني کلتوري خوځښتونه دي، دوی سره اړیکې پیدا شوي دي. دلته سیمینارونه جوړیږي، هلته دوی سیمینارونو کې ګډون کوي، دلته بېلابېلې غونډې جوړیږي. تاسو وګورئ چې د چنار کلنۍ مشاعره دا څلورم کال ده چې پرله پسې ډول په ډېر ښه شان مخکې لاړه. همداشان دلته د ځینو داسې څیرو چې هغه ولایت ته بهر دي، دلته لمانځنه کېږي، دلته د سرو زرو مډالونه ورکړل شول، دلته د دوی په نوم باندې سیمینارونه جوړ شول، چې دا په خپله یو تاثیر دی د خوست په ځوانانو باندې، د خوست په خلکو باندې. له بله پلوه بیا م خپلې خبرې ته راځم چې دلته د مطالعې دود ډېر شو. هر څوک هڅه کوي چې یو شی مطالعه کړي، نه یوازې د ادبي مطالعې، بلکې د په څنګ کې د اسلام تاریخ، د افغانستان تاریخ او ځینې نور مسایل چې ځوانان پخوا ورته پام نه و دې ته پام شوی دی. او له بله پلوه یوه مهمه خبره دا ده چې د دې ادبي فرهنګي خوځښتونو یوه پایله دا هم ده چې نن سبا ګوري په خوست کې بېلابېلې رسنۍ فعالیت کوي، چې خپله سیمه ییزې رسنۍ دي، دوه ټلویزیونونه دي، شپږ اته راډیوګانې دي، همداشان چاپي رسنۍ دي، ورځپاڼې شته. نو دا په خپله یو اغیز دی د دې ادبي فرهنګي فعالیتونو د خوست په حوزه باندې.
انګار صاحب، څه کول په کار دي چې دغه ټولنې، دغه فرهنګي او ادبي ټولنې لا قوي شي او د خوست لپاره مثمر او ګټورې تمام شي؟
زه وایم هر ټولنه په خپل ځای، ډېرې ټولنې په خپل ولایت کې باید دلته تمویل شي. فکر کوم چې کچېرې دوی ته په منظم ډول دلته ورکشاپونه جوړ شي، سیمینارونه جوړ شي.
په خوست ولایت کې ستر فرهنګي پرمختګونه او پرمختیاوې رامنځته شوي دي. موږ ویلی شو چې تیرې یوه لسیزه د خوست ولایت لپاره د فرهنګي تحول، د ستر فرهنګي تحول، یا د تیرې یوه لسیزه د که داسې فرض کړو چې ووایو چې په تیرې یوه لسیزه کې هغه کارونه چې په تیر کې چا تمه نه وه په خوست ولایت کې رامنځته شوي دي. مثلا لسګونو ټولنې منځته راغلي دي، لسګونو شاعران او لیکوالان پیدا شوي دي، ځوان استعدادونه منځته راغلي دي. دغو استعدادونو پنځونې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي، په علمي او مسلکي برخه کې څېړنې کړي دي، لسګونه کتابونه چاپ شوي دي، مجلې او جریدې چاپ شوي دي. نو موږ تیره یوه لسیزه د وستر فرهنګي تحول په نوم نومولی شو چې په خوست ولایت کې رامنځته شوی دی.
نوراني صاحب، دغو فرهنګي خوځښتونو یا چې تاسو ویل چې فرهنګي وضعیت ښه شوی دی، په خوست یې اغیزه څه کړې ده؟
په خلکو کې یو ملي او معنوي شعور منځته راغلی دی، فرهنګي شعور وده کړې ده. دلته په فرهنګي لحاظ یو شمېر پرمختیاوې منځته راغلي دي، مثلا د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د فرهنګ او کلتور د ودې او غنا په برخه کې، د ژبې د غنا په برخه کې، همداراز د کتاب د لوستنې په برخه کې ډېر کارونه منځته راغلي دي چې د پښتو ادب د غنا لپاره او زموږ د فرهنګ د پرمختیا لپاره دا کارونه مؤثر تمامېدای شي.
نوراني صاحب، دا ډول ټولنو جوړېدل، د هغوی پرله پسې فعالیتونه، خوځښتونه، دا د ټولنې په عامه اسانو یا د ټولنې د اسانو په روښانه کولو کې او همدارنګه په امنیتي اقتصادي برخه کې څومره ګټور تمامېدای شي؟
دا ډول ناستو پاستو جوړېدل او دا ډول ټولنو منځته راتګ د یوې سیمې د خلکو د معنوي شعور د غوړېدا لپاره، یا مثلا که درته ووایم په دوی کې یو ملي او معنوي شعور غوړېږي، د دوی استعدادونه وده کوي، په دوی کې هغه پټې وړتیاوې چې هغه زرغونېږي، یعنی پټې وړتیاوې دوی ټولنې دپاره په ګټه تمامېږي. همداراز دوی هغه فعالیتونه او فرهنګي فعالیتونه چې دوی ترسره کوي د ټولنې لپاره په دې ښه تمامېږي چې په ټولنه کې نور ځوان استعدادونه منځته راځي، او د دوی د استعدادونو هغه کاري وړتیاوې چې د ټولنې د بهبود لپاره، چې دوی کوم رول لوبوي د ټولنې د بهبود لپاره، مؤثرې تمامېږي، اغېزمنې تمامېږي. همداشان موږ او تاسو که خوسته د تیر په نسبت په اوس وخت کې پام وکړو، ډېرې سترې معنوي استې منځته راغلي دي، یعنې ځوان استعدادونه راټوکېدلي دي د شعر او هنر او د ادب پر ځمکه. دوی سترې لاسته راوړنې او پنځونې لري د نثر په برخه کې، د شعر په برخه کې، همدا ډول نور کلتوري لاسته راوړنې لري.
څه کول پکار دي تر څو دغه ټولنې نور هم غني شي او د خوستمیشتو لپاره په ګډه تمام شي؟
دغه ټولنو د لا فعالیتونو د موثر کېدو لپاره پکار ده چې د خوستیو فرهنګیانو ترمنځ کومه هماهنګي چې موجوده ده لا هم ټینګه شي. همداراز یو شمېر هغه نهادونه چې غواړي چې د لارې اقتصاد پیدا کړي، دوی باید دا نظریات باید له منځه یوسي، یوازې یو ملي او معنوي مفکوره خپله کړي، خپل فعالیتونه په یوه منظم چوکاټ کې تنظیم کړي. لکه څومره چارې چې شوي دي، فرهنګي برخه کې، علمي برخه کې چارې سرته رسېدلي دي، زه باور لرم چې خوستي فرهنګیان یا خوستي قلموال به نور هم د ادب او علم په برخه کې نور هم ګړندي ګامونه واخلي.
خوشبختانه په خوست کې فرهنګي وضعیت تیر لس کلونو را په دیخوا ډیر پرمختګ کړی دی، ډیر په خشن په مخ روان دی. که موږ د لومړۍ درجو سره مقایسه کړو، د خوست فرهنګي وضعیت د لومړۍ درجو لتو سره یو شان دی. دا ځکه چې په خوست کې تر شلو پخوا وشا کې فرهنګي ټولنې، ادبي او فرهنګي ټولنې موجودې دي چې دوی خپل فعالیتونه ډیر په خشن روان دي. دوی خپلې اونیزې، میاشتنۍ او کلنۍ غونډې لري، شاعري لري، همداشان دوی کتابونه چاپ کوي، دوی مجلې او جریدې لري چې په دې فرهنګي کورو کې دوی مصروف دي. همداشان ډېرې داسې مدني او فرهنګي ټولنې دي چې دوی مستقلې رسنۍ لري، شخصي رسنۍ لري. دوی فعالیتونه په خوست کې ډېر په خشان سره روان دي.
رئیس محترم، اطلاعات و کلتور د دې سره څومره په کومو برخو کې دوی سره همکار دی؟
اطلاعات فرهنګ ریاست د دوی نه ځان یوازې ګوهان نه بولي، زمونږ ټول فعالیتونه د مدني او فرهنګي ټولنې سره مشترک دي. دا هر وخت دوی سره مشترکې موږ ناستې لرو، دوی سره مشترکې بعضې شونې مشورې کوو، همداشان بعضې فرهنګي غونډو ته، مشاعرو ته، فرهنګي ټولنو خلق لیږو. همداشان په خوست کې د چینار کلنۍ دودیزه مشاعره ده چې همدغه د مدني او فرهنګي نهادونو له منځه ده، د شاعران راځي همدې په چوکاټ کې جوړېږي، دوی سره مشرکې دي کې دوی سهم د دوی ونډه تر ټولو فعاله په ټولو برخو کې دوی د په دې په کارونو کې هم دوی هم کوي کې هم اطلاعات فرهنګ ریاست د دوی سره په دې کور مشترک ګډ کار کوي.
سم زمينه مو ورته مسيره کړ، مثلا د کتابونو د مطالعې په برخه کې د دوی سره تاسو مرسته کړې چې د وی ټولنې ادبي او فرهنګي ټولنې لپاره مو کتابخانه جوړه کړې او دوی په خپل په امغه په خپل دفتر کې دا غینه ګټه پورته کی؟
او بلې، مونږ یو کال تقریبا یو نیم کال مخکې د فرهنګي او مدني حدونه راوختل. دوی نه مونږ د یوه نړیوالې همکاري موسسې سره مونږ خبره وکړه چې د مدني حدونو سره به دوی مرسته وکړي. هغې په صورت کې مونږ دوی چې کله هر څه ښه پروپوزل جوړ کړو را وړل. مونږ د شپږو نهادونو دپاره عامه کتابتونونه جوړ کړي دي. ګربزو کې مونږ عامه کتابتون جوړ کړو. هم د نسوانو په لیسا کې مونږ د یوې ټولنې دپاره د زنانو دپاره جوړ کړو. همداشان په متون خټکې کلي کې دوی دپاره جوړ کړو. د غرغشره په څنګ کې د نسوانو په لیسا کې مونږ جوړ کړو. شپږو ټولنو دپاره مونږ کتابونه المارۍ واخیستلې جوړې مو کړل چې هلته دوی نږدې راوکولی شي چې دوی په کې مطالعه وکړي.
رئیس صاحب د دغه ادبي او فرهنګي ټولن د غوښتنه څه ده او په زمن کې تاسو څه ډاډ ورکولی شئ چې د دوی لپاره یې وکوئ؟
زما غوښتنه د فرهنګي ادبي ټولنه دا ده چې دوی هر وخت خپل فرهنګي کورونه د خپل قانون په چوکاټ کې سنبال کړي. همدارنګه د نور ځوانان دې ته تشویح کړي چې په دې کارونو کې ځکه ده فرهنګي کارونو کې دوی سهم د ګډون باید ډېر فعال وي. همداشان دوی په دې عرصه کې ډېر څه کولی شي که دوی رښتیا نور هم د خپل کارونه ګړند دي.
کله چې دوی مشاعرې جوړوي په هغې کې شعرونه اوروي، شعرونه ترتیبوي، دا شعرونه باید په کوم ډول وي او په کومه برخه باید دوی زیات فشار راوړي تر څو خلکو ته د شعر له لارې عامه پوهاوی وکړي او په دې برخه کې خلک واڅوي چې سولې ته راشي، د هیواد بیا رغونې ته او همدارنګه د هیواد بیا جوړونې ته ډېر پام وکړي.
رښتیا هم ټول شاعران، ادیبان، لیکوالان د وخت د شرایط مناسب خپل شعر باید دا کس جوړ کړي چې خلکو د هیواد سره مینه زیاته شي. همداشان خلک سولې ته وهڅوي ځکه زموږ هیواد سولې ته ضرورت لري. خلک تعلیم ته وهڅوي، خلکو مینه د خپل هیواد، د خپل خاورې، د خپل ورونو سره زیاته شي. ټول باید د دې شعر په دې باید راوڅرخېږي. هم د امنیت په باره کې، هم د ځوانانو تعلیم ته تشویق په باره کې، هم د دوی هڅول نور خپلو هغه مسؤلیتونه چې په ټولنه کې څوک لري دې ته باید د دوی شعرونه چې باید په دې ډېر وڅرخېږي.